درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبری مجلې مهم موضوعات مودا دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلورو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي. خو تر دې مخکې چې د خبری مجله پیل کړو، صالح محمد صالح د پراک په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات تمام او موانع بې ګټې دي. د غور او کندهار 921 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوي. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی نن په مسکو کې ونیول شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د دې وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن آزادي رادیو ته وویل
له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده د هر هغه اقدام چې کوي د افغان حکومت په موافقې دي وکړي.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز په دې وروستیو کې پر ډیورند کرښه د موانعو جوړولو پیشنهاد کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په غور او کندهار ولایتونو کې په سلګونو کورنۍ د نا امنیو له کبله مجبوره سوي چې نورو ځایونو ته کډه سي. د دې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د دوو غیر مسؤولو وسلولو قمندانانو د غړو ترمنځ د جګړې له کبله د غور له شهرک ولسوالۍ 113 کورنۍ د دې ولسوالۍ یوې نسبتا امن سیمې ته کډه سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې د کندهار له نیش ولسوالۍ هم 813 کورنۍ د اورزګان مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په کندهار او غور کې به د مرستو د ویش لپاره د دغو بې ځایه سوي کورنیو سروې پیل سي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د محلي پولیسو د یو قمندان په ډزو درې ملکیان وژل سوي دي. د پولیسو د 308 زون قمنداني ویان محفوظ الله اکبري نن یکشنبه رسنیو ته ویل چې نن ماپښین د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د محلي پولیسو برحاله قمندان پیر سید مقتدر د مځکې پر سر د لنجې پر مهال ډزې کړي چې له کبله درې تنه ملکیان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی اکبري وایي چې پولیس د پیښې سیمې ته رسېدلي او قضیه څېړل کېږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر ورو روان دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې د فرانز مایکل میلبن په حواله راغلي چې د معافیت فرهنګ له منځه وړل اداري فساد له منځه وړي. په اعلامیه کې راغلي که څه هم په قضایي ارګان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه سوي ده، خو بیا هم دغه سکتور نور اصلاحاتو ته اړتیا لري. ایران ویلی چې پر 15 امریکایي کمپنیو باندې د اسرائیل د ملاتړ او د تروریستي اقداماتو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګوي. د ایران دولتي اژانس سیرینا نن یکشنبه دغه راپور ورکړی دی. دغه فیصله تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري ځکه دغه شرکتونه له ایران سره راکړه ورکړه نه لري. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې امریکا د هغو ډلو او اشخاصو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د وسلو له پروګرام سره په همکاري تورن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې چې ایرنا خبري خبره کړې ویلي دغه امریکایي کمپنۍ له ایراني شرکتونو سره له موافقو مناسبې پخوانی او اوسنی مشران نسی کولای د ایران ویزې ترلاسه کړي. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی نن د مسکو په مرکزی برخه کې د مظاهرې په جریان کې ونیول سو. هغه دغه مظاهره د اداري فساد پر ضد رابلل وی. د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدیر رومان روبانوف په ټویټر کې تایید کړی چې ناوالنی نیول سوی دی. هغه په ټویټر کې د ناوالنی د پلویانو ویډیوي تصویرونه هم خپره کړي. په دغو ویډیوګانو کې ښکاري چې د الکسی ناوالنی پلویان د ګڼو بلوازد پولیسو په حضور کې هڅه کوي د هغه موټر مخه ونیسي چې ناوالنی پکې انتقالیږي. څو مظاهره چن هغه وخت ونیول سول چې د بلوازد پولیسو د دې موټر د تګ لاره صفا کوله. د اداري فساد ضد فعال او د ولسمشري کاندید الکسی ناوالنی نن تر نیول کېدو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه خوښ یم چې په دې ټول جریان کې برخه لرم، ځکه موږ ګورو چې خلک د اداري فساد پر خلاف د ښارونو لارو کوڅو ته وځي. په دغو کوڅو کې څو لسیزې مظاهرې نوې شوې. اوس ټول پوهېږي چې اداري فساد یعنی بېوزلي.
ناوالنی لخپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې د پرته هم د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي. په لسګونو نور کسان په پوشکین میدان کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول. د روسیې له نورو ښارونو هم د مظاهرو په بهیر کې د کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه مینس کې د ګڼو بلوازد پولیسو ګمارنې نن په یوه لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې په بیلاروس کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په سلګونو کسان ونیول سول او ګڼ نور ودبول سول. د پرونی اعتراض یو برخوال الکساندر پروند ازادي راډیو بیلاروسی څنګه ته وویل
کله خدا و چې دغه اعتراض به په هیواد کې د ځینو بدلونونو سبب شي، خو هیڅ هم ونه شول. دغه اعتراض په وحشانه ډول وځپل شو.
په مینس کې په لسګونو کسان په داسې حال کې ونیول سول چې مظاهرتیان په اکتوبر میدان کې د رغونډېدو په حال کې وه. پولیسو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر خلاف د نننۍ پلان سوي اعتراض په درشل کې د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم تلاشي کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي.
دولت افغانستان هر گونه اقدامات در نوار خط فرضی دیورند بدون توافق دو طرف صورت میگیره، او را غیر مؤثر، ناکارآمد، غیر عملی و بدون نتیجه میداند.
په دې اړه د راپور سرپیره د سرحدونو قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مهم لنډه مرکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلور کټګوریو کې خلک نیول شوي دي.
چهار کټګوري افراد پری فعلاً به حیث مجنونین و حیث مشکوکین دستگیر شدند. کټګوري اولی کسایی بودند که داخل بودند، کټګوري دوم کسایی بودند که بیرون بودند و کټګوري سوم کسایی هستند که فعلاً تحت تعقیب قرار دارند.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له کبله په لرو پرتو سیمو کې خلکو د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مخه کړې ده.
فساد په قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي، او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران د دغه خلا نه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي او د امنیتي وضع ښه کېدو سره مرسته نه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ د خبرې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري د معنی جوړولو د کار د پیل په عکس العمل کې وکړې. ناجی صاحب یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼي او له دغه هیواد غواړي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې هر اقدام د افغان حکومت په تفاهم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سه شنبې په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت له هوکړې پرته ترسره کړی.
د افغانستان دولت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو له هوکړې پرته هر اقدام چې ترسره کیږي بې نتیجې ګڼي، او په دې اساس له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه دا ده هر هغه اقدام چې تر لاس لاندې نیسي د افغان حکومت په موافقه دې ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومند ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او پوځ به په همدغو سیمو کې کټارې او اغزن سیم لګوي. تر دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار طارق فاطمي ویلي چې دوی د پولو د اداري میکانیزم د عملي کولو په حل کې دي چې هیواد به له افغانستان سره د ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د سرحدونو او کورني امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د افغانستان حکومت باید د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پراته ټول خنډونه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له منځه یوسي. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر څو پورې دا مشکل موږ حل کړی دی، موږ کله په دروازه جنگ، کله په پوسته جنگ، کله په موانع جنگ، زه فکر کوم دا موږ لپاره لوی مشکل دی. افغانستان سیستم د ګاز ارتر په ځان کې پیدا کړي چې پاکستان سره کښېني، د ملل متحد د نظارت لاندې دغه اوسنی مشکل ته حل لاره پیدا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په داسې اقدام لاس پورې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په تورخم کې د دروازې په جوړولو او د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پوستو په جوړولو اقدام کړی.
قدرمن اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو په اړه د دوی معلومات څه دي.
دې اړه لا تر اوسه ټول تفصیلي مطبوعاتي تفصیلي دي او که هر ډول تصمیم هم نیول شوی وي، د افغانستان د حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي، د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا یو مسله ده چې له یوه اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامی شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
لیوال سی محترم، که څام تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاده شوی، وخت نا وخت چې دغه موضوع را پورته کیږي د زینو پاکستانی چارواکو اېدا غوی دا وی چې ګوکه د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوي چې رښتیا هم کټی ته دا ډول تاسیسات جوړیږي، دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندونه ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هله ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو زړونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نه شي رسېدلی.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوالو چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلورو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې استجواب کړي وو، وایي تر کومه چې د حملې په تړاو ټولې پلټنې بشپړې شوې نه وي، بیانول یې هدف سختوي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غونډې ته ویل چې د افغان ځواکونو لاسته راوړنو دښمن له مات سره مخ کړی او باید په دا شان ځینو پیښو سره د هغوی وړتیا تر پوښتنې لاندې رانشي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د سردار محمد داود خان پر روغتون د عملی او په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د یکشنبې په ورځ د امنیتي بنسټونو مشران خپلې غونډې ته وربللي وه. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د سناتورانو د ګڼو اندېښنو او پوښتنو وروسته وویل چې د سردار محمد داود خان د روغتون څېړنې نږدې هغه ځای ته رسېدلي چې لازمي دي. نوموړي که څه هم په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو او یا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د لا ډېر څه ویلو پر مهال د مشرانو جرګې غونډه سیري کړه، خو په ښکاره ډول یې وویل چې د سردار محمد داود خان د روغتون په تړاو څو کټګورۍ خلک نیول شوي دي.
چهار کتگوری افراد پری فیلن
د اوس لپاره څلور کټګوري کسان د شکمنو او تورونو کسان په ډول نیول شوي دي. هغه کسان چې دننه وو، هغه کسان چې بیرون وو، او هغه کسان چې لا تر څار لاندې دي. د دې پیښو په اړه به ووایم چې په څېړونکو کې یې ښه پرمختګ شوی دی، او تاسې به په حیرانۍ راپور کې ووینئ چې موږ داسې څه ته رسېدلي یو چې په اړه یې اقدام کوو.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شوه چې د شاوخوا اووه ساعته جګړې په ترڅ کې 49 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ول ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې له سلو ډېرو نور کسان پکې ټپیان شوه داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلی و. سناتورانو د یکشنبې په ورځ په دې غونډه کې او له هغې وړاندې اندېښنې ښودلې چې افغان حکومت باید په دې اړه چې وسلوال څنګه هدف ته په رسېدو بریالي شوي او دغه روغتون ته چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی ننوتی دي ځواب ووایي. له دې سره د مشرانو جرګې غړو د هیواد د عمومي وضعیت په اړه د امنیتي بنسټونو له مشرانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. ویل چې فکر کېږي نه همغږي او ناسمه رهبری په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. دفاع وزیر عبدالله حبیبي بیا غونډې ته وویل چې د امنیتي سکتور ترمنځ ښه همغږي موجوده ده، خو دښمن د جنگ د ډېریدو او بدلیدو هڅه کوي.
که چیرته د دغې اردو خصه او اداره نه وي، د دې متانت نه وي، د دې درست ترتیب تنظیم او اجرا او سوق ادارې د معرفې نه وي، پروس کال به دښمن خپل هدف ته رسېدلی و.
نوموړی وایي د راتلونکي اوړي لپاره احضارات نیول شوي او تر ډېره د ځواکونو په اړتیاو او کمیو کار شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. د دغې ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد مخنیوی وکړي. اکرام الله اکرام په اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او څخه ځوریږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت له امله د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنې ویان عبدالله یادګاری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډېری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران له دغه خلانه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر موږ ویلي چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغلی یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکې کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له 26 نیټه څخه د اپریل د میاشتې تر 2 نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونې ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. په ورته وخت کې یو شمیر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سموده مخکې ویلي وو چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملي کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیلې ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. د دغه وزارت ویان امان ریاست د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لرو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لرو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوي وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤولو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو.
افعال اداری را به تنظیم بگیرید.
خاغلی ریاضت ویل د فساد پوڑان دی د مبارزی د زنگلی اداری پا مرسته تیر کل دری سو بیلابیلو قضیو ترسیدن کردی چه د فساد پا مخنیوی کی مثبت تمامی شویدی. نموله داد ورکوی چه دادلی وزارت د فساد د مخنیوی پا برخه کی جدی حل زلی پیل کردی. دا بداسی حال که دا چه دا افغان حکومت د اداری فساد پوڑان دی د مبارزی او ستور و جرمونو تا درسیدن محکمی د یک شنبی پورس د خار او کورجوڑاون دری کارکون کی د یو میلیارد افغانی و د اختلاس پا طور علنی محاکم اکرل. اکرام الله اکرام، ازادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له کبله په لرو پرتو سیمو کې خلکو د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مخه کړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد سترو جرمونو ته رسیدګۍ ځانګړې محکمې نن د ښار او کور جوړونې وزارت څلور تنه کارکوونکي په بند او نقدي جریمو محکوم کړل. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز څلور تنه چې درې تنه یې د نن ورځې علني محکمې ته حاضر شوي وو له خپلې دندې د ناوړه استفادې او رشوت اخیستو په جرم په شل کاله بند او په څه باندې یو میلیارد افغانیو جریمې محکوم کړل. زموږ همکار واصل وصال دغه محکمې ته ورغلی و او دا بهیري څارلی او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني په دې اړه جزئیات شریک کړئ له اوریدونکو سره.
مننه پردیس صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یا د افغانستان عدلي او قضایي مرکز نن په یوه علني محکمه کې څلور تنه چې درې تنه یې نن دغه محکمې ته حاضر شوي وو چې له ډلې محمد امین قانې د ښار او کور جوړونې پخوانی مالي او اداري سلاحکار، همداشان سید امان الله سادات د اپارتمانونو د انسجام مسؤول، همدارنګ احمد نواز بختیار د کور جوړونې د تصدۍ رئیس، دغه درې تنه ول چې نن علني محاکمه شول دغه مرکز لخوا، او محمد یعقوب دغه وزارت یو تن بل پخوانی کارکوونکی نن محکمې ته نو حاضر شوی. په دوی باندې همدا تورو چې دوی د خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې او همداشان د بیلابیلو خرګوټو او اپارتمانونو د جوړولو په برخه کې دوی اختلاس کړی، او همداشان په خپلو کارونو کې مثلا په یو شمېر مواردو کې چې دوی په دفتر کې یو هلته په یو نوم بل نوم باندې پیسې ویستې له دغه وزارت، نو په دې جرم باندې دوی نن مجرم وپېژندل شول د دغه محکمې لخوا. او سرنوال شیرقا منیب د دوی فیصله نن واوروله چې له دوی څخه محمد امین قانې او احمد نواز بختیار دغه دوه کسان په محمد امین قانې او سید امان الله البته په شل کاله بند باندې محکوم شول، همداشان احمد نواز بختیار او محمد یعقوب بیا په وو کاله بند باندې محکوم شول، همداشان محمد رفیق قانې او سید امان الله بیا شپګتیا سباندې شپګتیا میلیونه افغانۍ نقدي جرمانې باندې، همداشان محمد امین قانې او سید امان الله بیا په یو سلو وو پنځوس سباندې یو سلو وو پنځوس میلیونه افغانۍ، او همداشان احمد نواز بختیار او محمد یعقوب بیا په څلور سوه درې څلوېښت میلیونه یا سباندې څلور سوه درې څلوېښت میلیونه افغانۍ باندې دوی مجرم وپېژندل شول.
بله، ډېره مننه واصل وصالو چې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز د نننۍ محکمې په اړه قدر منوریدونکو له تاسو سره جزئیات شریکول.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د ولایت په اکثرو غرنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي، خو تر اوسه کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. او کچیرته په افغان امنیتی ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو افغان ځواکونه وایي چې دوی د ځواب ورکولو توان لري. په دې اړه روح‌الله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې کې شک نسته چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی په د نورګل ولسوالۍ کې، په چپه دره کې، همدا شکل په وټپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی، او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي، نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پاسره د وخت تغیر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مشکامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړې دي دا مو هم را جلب کړی دی. انشاءالله رحمان دوی ته به زپنه ګزارونه ورکړو او د دوی ټولې ځالې به انشاءالله ورانې ویجاړې کړو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم می نور محمد دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د خلکو سره خورا سخته ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت ته د نړیوالو نه غواړو چې زمونږ نظامی ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کړي. مونږه ولس هم د خپل امنیتي ځواکونو ننګه کوو تر شا یې ولاړ یو تر څو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نه شو.
تر اوسه د اسلامي دولت یا د داعش ډلې په کونړ کې د خپلو فعالیتونو پاړه څه نه دی ویلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو قدر منوریدون کو تاسو دا محال آزادی رادیو ته غوږی است. د ولسی جرګې اداري پلاوی وی حق وکیلان چې اوږد محال غیر حاضری لري په ملي شورا کې به امتیازونه ترې واخیستل شي. عباد الله حنانځی په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وی د جرګې یو شمیر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړو د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علم خان ازادي، اسحاق راه گذر، عزت الله عاطف، سید منصور نادری، فریدون مومند او امان الله گذر د جرګې حق غړي دي چې ډیر کله په عمومي ناستو کې حضور نه لري. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم مواجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملي شورا امتیازات ترې سلب شي. دی وایي موږ به دا وڅېړو چې د کورنۍ دندو د اصولو له مخې کوم قانوني عذر ونه لري. ماشونه او امتیازونه یې باید سلب شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي که څه هم په جرګې کې د دغو وکیلانو نه موجودیت په ځینو مواردو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځي خو په خبره یې یاد وکیلان له خپلو خلکو سره دي.
آزادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان الله گذر ده که عزت الله عاطف ده که فریدون خان ده د خپل ولس په منځ کې دي. ان د ولس له خوا نه موږ ته شکایت نه ده راغلی. ان ولس له خواهی ترخیي.
د افغانستان ولسي جرګه په خپله شپاړسمه دوره کې ده او د افغانستان د اساسي قانون خلاف یې خپل ووم کاري کال پیل کړی دی. د یو شمیر وکیلانو د دایمي غیابت تر څنګ ځینې داسې وکیلان هم شته چې په نورو دولتي برخو کې په کور دننه او بهر په دندو ګمارل شوي او اوس مهال د جرګې غړیتوب نه لري. د اداري پلاوي په خبره دا چې د ولسي جرګې وروستی کاري کال نه دی مشخص نو نویو وکیلانو د یادو وکیلانو ځای نه دی ډک کړی او له همدې امله د ولسي جرګې نصاب له 249 څخه شاوخوا 240 ته راټیټ شوی دی.
قدر من اوریدونکو او دا هم یو نړیواله موضوع. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناولنی نن د مسکو په مرکزی برخه کې د مظاهرې په جریان کې ونیول شو. هغه دغه مظاهرې د اداري فساد پر خلاف رابللې وي. صالح محمد صالح پاړه راپور لري.
د ناولنی د اداري فساد ضد بنسټ مدیر رومان روبانوف په ټویټر کې تایید کړی چې الکسی ناولنی نیول شوی دی. روبانوف په ټویټر کې د ناوالنی د پلاویانو ویډیوي تصویرونه هم خپاره کړي دي. په دغو ویډیوګانو کې ښکاري چې د الکسی ناوالنی پلاویان د ګڼو بلوازد پولیسو په حضور کې هڅه کوي د هغه موټر مخه ونیسي چې ناوالنی پکې انتقالیږي. څو تنه نور مظاهرچیان هغه وخت ونیول سول چې د بلوازد پولیسو د دې موټر د تګ لاره صفا کوله. د اداري فساد ضد فعال او د ولسمشری کاندید الکسی ناوالنی نن تر نیول کېدو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه خوښ یم چې په دې ټول جریان کې برخه لرم ځکه موږ ګورو چې خلک د اداري فساد پر خلاف د ښارونو لارو کوڅو ته وځي. په دغو کوڅو کې څو لسیزې مظاهرې نوې سوې. اوس ټول پوهېږي چې اداري فساد یعنی بېوزلي. ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې له ده پرته هم د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي. په لسګونو نور کسان په پوشکین میدان کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول. د روسیې له نورو ښارونو هم د مظاهرو په جریان کې د کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه مظاهرې په داسې حال کې کېدې چې د ناوالنی اداري فساد ضد ډلې څخه میاشت مخکې یو راپور خپور کړ چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف یې تورن کړی چې له خیریه بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولتي بانکونو مالی مرستې ټولوي او په دغو پیسو قیمتي شیان رانیسي.
قدرمن اوریدونکو د همدې راپور په خبرې